द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
تنوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 20 نیټه ده پاکستان کې شوې دي دا وخت شپې لس افغانستان کې د نهنې می په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده د دیوا ټلویزیون په دې خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه ارباب محمود
هر کله وایو ګران اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه سیړنې وړاندې کوو موږ سره اوسې خلاول غوښ شي چې د نن ورځې په دې خبرونه کې مهمه موضوعات څه دي
لومبه موضوع هغه د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق له حکومت خپل سفارشات مکمل کړی دي د حکومت لخوا د کمیټې مشري سرتاج عزیز چې د خارجه چارو سلاکار دی د وزیر اعظم هغه د قبایلی سیمو پارلماني غړو سره ملاقات کړی دی رپورټونو تر مخه د قبایلی سیمو پارلماني غړو ویل دي چې په دغه سفارشاتو کې نه خو دی سره دغه معلومات شریک کړی شوی دي او نه دغه سفارشاتو کې د قبایلی ولس رائے شامل کړی شوی ده
او بل موضوع با دای چې د پاکستان بار کونسل په غږ باندې نن پټرول و هیواد کې د وکیلانو تنظیمونو وکیلانو احتجاجونه کړی دي د اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د وکیلانو مشرانو ویل دي چې د دوی د حکومتي د په حکومتي پلټنو باور نشته
او درېمه موضوع چې د هغه افغانستان په شمالي تاخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ انخته شوې دي حکومتي مامورین وای د ولایت خواجه اخر ولسواله یې د طالبانو نه بیرته نیولې ده خو بلخوا افغانستان کې د ودانې کارونه هم روان دي کابل کې د هند په مرسته د ستوري ماڼۍ بیا جوړولو وروسته پرانیسته شوې او د ستوري د دستوري ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ویډیو د لارې ویډیو لینک ته لارې وینا کړې ده او وایي چې هند د افغانستان ولس سره د هغوی د ترقۍ او خوشحالۍ کې به هند د دوی سره پوره مرسته کوي
دا او د دین علاوه د پاکستان افغانستان او د سیمې د نورو حالاتو په حواله سره ورسره عالمی موضوعاتو باندې به هم تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې کم خلک چې ډیشن ټینا سہولت لري کولی شي چې د ډی وی ریډیو دا خبرونه په ټی وی وګوري دا شی د ډی وی ریډیو دا خبرونه په ویب سټ باندې نیخ پنیغه اوریدل هم شي او په فیسبوک باندې د ډی وی ریډیو چې سمره ویډیوګانې د سیمینا او نړیوال راخلي دي تاسو د ډی وی ریډیو په فیسبوک باندې هغه کتل هم شي لستل هم شي او بیا په د دې سره سره خپل رائے هم شریکول شي خو ډم بیرازو نن خبرونه کې به کم مهم موضوعات وي ډم به موضوع هغه قبایلی سیمو کې چې د شلمې پیړۍ اتل سو کې د برتانی د حکومت کله په هندستان او پاکستان او په دې جنوبي ایشیاي حکومت کولو هغه وخت کې د قبایلی سیمو د تنظیم لپاره یو قانون جوړ شوی چې اف سی آر ورته ویل کیږي یا قبایل ورته د تور قانون په نوم باندې هم یادوي دغه قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څو واره کمیټې جوړې شوې دي خو اوسنی حکومتي کمیټې چې مشري د خارجه چارو سلاکار د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي دغه کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي دي او په روستي پړاو کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو سره د دغه کمیټې مشر سرتاج عزیز خبرې هم کړي دي میډیا وایي چې په دغه سفارشات چې کوم مکمل شوې دي چې امکان دی وزیر اعظم به ډېر زر پارلمان ته دغه سفارشات یا دغه کم اکټ چې دی قانون چې دی حکومت غواړي چې دغه ځکه اصلاحات وکړي دا به پارلمان ته پیش کوي خو قبایلی سیمو پارلماني غړي وایي چې په دغه سفارشات دغه معلومات یې نه خو دې سره شریک کړي شوې دي شریک کړي دي او نه یې په دې کې د قبایلی ولس رائے شامل کړي ده نور تفصیل سره د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شانه اورو
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه جوړ کمیټې خپل سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړې دي. د ګل پورز اسلام آباد کې د دغه کمیټې مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د قبایلی علاقو نه د قومي سملې او د سینټ منتخب غړو سره ملاقات کړې دي. خو د فاټا پارلماني غړي دغه ملاقات بې نتیجې او نیمګړې بلي او دوی وایي چې حکومتي کمیټې مشر د دوی سره اصلاحاتي سفارشات شریکولو نه انکار کړی دی، کوم چې د فاټا د ولس د منتخب نمائندګانو سره یو لوی زیاتې دی. په آزاد سیت کې د سینټ غړی بلال الرحمن وایي چې دوی ته صرف دومره وویل شول چې حکومت قبایلي علاقو کې د رواج ایکټ په نوم سره یو بل قانون روړل غواړي، او د بلال الرحمن په وینا دی لا په دې خبره ګنګست چې په دغه نوي رواج ایکټ او د مخکې نه موجود اف سی آر قانون کې به څه فرق وي. سینیټر هلال الرحمن دا تور هم لګوي چې حکومتي کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه صرف د دغه سیمې مخاوریز خلکو سره رابطې کړي دي، او قبایلي ولس د خپل مستقبل په اړه دومره اهمو فیصلو کې اړو د مشاورت قابل نه دی ګڼلی.
اوس موږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ، لاندې کوشئ، د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشئ، لاندې د خلکو نه سفارشات راولئ چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي، کم هلته ټول ورځ ځان ستړی کوي، په غرونو کې لګیا دی، زما مزدوریا نه کوي، نو هغه خلکو سفارشات نشته. دا زما په شانتي سفید پوش یا سپینې کپڑے چولی ولته په کرسۍ باندې کړي، دا د هغه خلکو سفارشات دي. نو دلته موږ د هغوی د فائدې د هغه خبره وانه اورېدله چې کوم باندې زه مطمئن شم یا زما ضمیر مطمئن شي، بیا هغې نه پس د سرتاج عزیز د طرف نه یو دغه راغلی چې موږ رواج ایکټ په نوم باندې یو دغه راوړو، نو چې هغوی چې پارلیمنټیریانز به دې کې ترمیم کولی شي. ما ورته وویل چې 1973 ایکټ کې 1973 کانسټیټیوشن کې 247 ایکټ کې سره موږ سره اختیار نشته چې په هغې کې امینډمنټ وکړو، نو څنګه به امینډمنټ کوو؟ تاسو یو شی چې راوړئ دا خو داسې دی چې اف سی آر موږ له اوس اختیار راکړي چې اف سی آر کې امینډمنټ وکړو، اف سی آر کې به ته امینډمنټ وکړو، ټوله پارلیمنټ به پکې نه امینډمنټ به پکې وکړو، اوس دی کانسټیټیوشن کې دې ته راولي. نو پر رواج ایکټ او په اف سی آر ایکټ کې څه فرق دی؟ دا اوس ساته پورې ماته واضح نه ده چې هلته زه کمپیریزن یو کوم چې پر رواج ایکټ کې څه شی دی.
دغه ملاقات کې موجود د جنوبی وزیرستان نه د قومي سملې منتخب غړي جمال الدین هم دا تصدیق کوي چې حکومت دوی ته د سفارشاتو کاپې ورکولو نه انکار کړی دی. خو دې زیاتوي چې د سفارشاتو د کتلو نه بغیر به دی باندې حتمی رای ورکول مناسب نه وي، او جمال الدین دا باور هم لري چې حکومت قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو په اړه په سنجیدګۍ سره کار کوي.
اصل خبره دا ده چې موږ د دوی نه کاپیا نه وغوښتلې، تاسو موږ ته د دوی اصل کاپی راکړي کړه، نو دې نه بعد به موږ مشوره درکوو، تاسو به والله باندې به موږ تبصره کولی شو. نو اوس تبصره هم قبل از وقت او خبره کول هم قبل از وقت دي کړه، چې کله موږ دوی کاپیا نه یعنی راکړي بیا به موږ خبره ورنه کوو انشاءالله. دا اوس داس خبره دي کړه چې ما خیال سره موږ ته اوس حاضر تم شه د دې خبره کول مناسب نه دي کړه. ما خیال سره د حکومت اراده موږ ته نقشوګونه معلومیږي، ښه معلومیږي کنه.
نوموړي د ډیوه ریډیو د دې پوښتنو د جواب ورکولو نه ډډه وکړه چې نننی ملاقات کې دوی ته د سفارشاتو په حق له اخر څه ویلي شوي دي. واضح دي وی چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا کې د اصلاحاتو په باب له 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، او د خیبر پښتونخوا گورنر او د وزیر اعظم د قومي سلامتیا سلاکار او د ریاستي چارو وفاقي وزیر د دغه کمیټې غړي دي، او دې کمیټې د سفارشاتو جوړولو په اړه د ټولو قبایلي ایجنسیانو دورې هم کړي دي. سیاسي ګوندونه، د بشري حقوقو تنظیمونه او د فاټا اولس د ډیر وخت راهسه په دغه علاقو کې رایج د انګریز د دور تور قانون اف سی آر د خاتمه غوښتنه کوي، او دوی د پاکستان آئین او عدالتي نظام هم قبایلي علاقو ته د غزولو مطالبه کوي، او دغه مطالبه په سر د قبایلي علاقو نه د سیاسي ګوندونو اتحاد د سوري لاندې تیر کال نومبر میاشت کې پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناسته هم شوې وه. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اف سی آر کې د بدلونونو په حواله سره هلی ځلې روانې دي. حکومتي کمیټي چې فاټا ریفارمز کمیټي په نوم باندې جوړه کړې شوې وه د وزیر اعظم په وینا باندې، نو هغې هم خپل سفارشات تیار کړي دي. ډېر ژر به پارلمان ته وړاندې کی. اف سی آر ته ولې تور قانون ویل کیږي د قبایلو دپاره؟ په دې حقله څېړنکاران وایي چې په په دې قانون کې د قبایلو د پریشانو د هغوی د مسلو هیڅ قسمه حل نشته، نه قبایلی ځوانانو د مشکلاتو حل د په دې قانون کې لیدل کیږي او نو ورسره په سیمه کې ترهګری ختمې دي شي. تفصیل په دې موضوع باندې ارشد مومن ناورو.
ماهرین وای په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ و د موندلو په ډېرو وجوهاتو کې یو بنیادی وجه د اف سی آر قانون هم دی. د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم سره تعلق لرونکي ظاهر شوای اف سی آر قانون انګریزانو هغه علاقه کې خپل جبري عملداري لپاره جوړ کړو، خو پاکستان جوړېدو وروسته دغه جواز نه پاتې کېدو او هم دې قانون ترهګرۍ ته و د ورکولو کې لوی رول لوبولې.
خو چې کله مطلب درې چې نوې چیلنج راغی، کله چې جدید چیلنج راغی، واغه چې نن چې کومو هغه جدید ټیک مشن دی وختلا چې هغه جواب کړی وي، هغه په هغه جدید په زمون پر روایت نه کېدل. نو هغه مطلب درې چې هغه روایت هم زمون په تنه کافي او ختم او دا سپیکټ چې کوم سیار یا قانوني یا انتظامی دغه چې
خبریال نصر داوړ وای اف سی آر قانون کې عمولستا انصاف نه ورکول کیږي او هم دغه وسلوالو تنظیمونو ته د جرړو خورولو لار ورکړه.
قانون نو اغل ته توره تیاره وا او ملیټنټس چې کله هم راغلي دي اغل ته چاته دغه نه ملاوي دلو انصاف او ملیټنټس چې دوی خپل مضبوط کړی دي په دې علاقه کې، نو هغه په دې چې دوی خلکو یو هوب جوړ شوی وو، دوی د اغواکارو خلاف اپریشن وکړل، دوی د ډاکوانو خلاف اپریشن وکړل، دوی خلکو ته انصاف ورکول شروع کړل. نو چونکی دغه اف سی آر داسې و چې هغه د خلکو حقوق نه ملاویدل، انصاف نه ملاویدلو، نو یو الټرنیټ لاره دوی ته طالبانو ورکړه، دهشتګردو تنظیمونه چې څوک سوته وي هغه ورله ورکړه.
پروفیسر خادم حسین په وینا کله چې په ټولنه کې اوسیدونکو ته انصاف نه ملاویږي نو هغه تشدد طرف ته مایل کیږي او قبایلی علاقو کې د اف سی آر نظام لوجې پیدا کیدونکو نتیجې ریاست د خپلو ګټو لپاره استعمالوي.
نو چې کله د یو ریاست داسې تصور کړي چې هغه یو سیمي اټانومس یا یو نیمه آزاد علاقه ده، په هغې کې د شخصي ملیشیا راوستل، هغې ته ټریننګ کیمپونه ورکول او هغه د لارې ګوتي نو د ریاست ځای ورکول او د هغې ته سهولت ورکول او بیا په نورو وطنونو کې نورو ریاستونو کې د هغې د خارجي مقاصد لپاره استعمال لاره هواره کړي.
ماهرین وای چې قبایلی علاقو کې نور بنیادی بدلونونو سره سره په دغه سیمو کې اف سی آر قانون هم ختمول پکار دی، نو هله به ممکن شي چې هلته په مستقله توګه د ترهګرۍ مخه ونیول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ته د خبرونه چې څوک د شنټینا لري په ټی وی کتلې. همشي شهاب الدین خان چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ډیر ګرم وو، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لري، د هغوی مرکب هم سوشي بو کې تاسو ته وړاندې کوو چې هغوی د حکومت لخوا کم سفارشات رامخته کیږي شوي دي، څه مطبوعاتو کې ویل کیږي، دغه تفصیل به اغوینه اورو. خو ړومبه ستاسو پام راګرځو، د قبایلي ولس نظر لري، ځوانان چې دي د قبایلي سیمو هغه څه نظر لري او د قبایلي سیمو ملکان چې اکثره دا ویل کیږي چې هغوی خپل ځان ته کم مراتب ورکړي شوي دي یا ورکول کیږي، هغه ساتل غواړي، دغه وجه په قبایلي سیمو کې اصلاحات نه غواړي. خو ځوانان وایي چې د نور د پاکستان د نورو برخو په شان د نورو ځوانانو او د نورو خلکو په شان حقوق غواړي قبایلي سیمو کې. عدنان بیٹنی د دواړو اړخو سره خبرې اترې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
مولو مسعود احمد مسعود ہے، یمو تعلق د صوبت وزیرستان ایجنسی مسعود قوم سره دی. دی لکه ته هغه توجه ګورمنټ په 70 سال شنه کړه ور چې کیما دوی ور کړی شو دی، د دوی ډیولپمنټ نو وسه، د دوی ایجوکیشن نو وسه، نور پکې څه داسې چارې نو وسه، بلکې زه دا وایم چې انګریزونه څه شی جوړي یا نه، بعد داسې چار پکې نه ده شوی. دا ټول عمر قبایلی علاقہ نشیب پروت کېدای، دنیا بدلیږي، بدل دنیا سره وو تبدیلی روچی یو وخت ضرورت وي، او ډېر قبایل ده هغوی چې تبدیلی روچی پښتونخوا خو دا خو مرونه دي، خو یو پښتون په منځ کې آنلاین تېرو چې دا خبر پښتونخوا د قبایلي علاقه ده دا مجبورنه د یو ځبه خلک په ویل شي په تلفظ هم فرق وي دا ورنه ای دا بالکل مسله دونه
د مانو علي وزیر دی زه د ساوت وزیرستان ونه اوسیدون کایو چترڅو پوره دی وینې تو یول وی پکې ته څو پوره پښتنو به کور کول وی ته څو پوره فاټه د دنیا په خلاف باندې استعمالول وی تر هغه پوره د فاټه پالیسی په حواله سره کڅوک هم د بهتري خبره کوي دا به اسی یو ابس خبره وی
د مونوم حیات مسعود دی فاټه چې کیمه دا نن سبا د غره روانو د تبدیلی روانو د کی پی کی شزم کیږي دا یو ډیره زبردست خبره ده قبایل دې پورا لکه قبایل دې کې پی کې یو نان بونافاید لکه سټیزن دی هاف سټیزن دی کچره د پښه زم شي قبایل یو بونافاید سټیزن جوړ شي یو کمپلیټ سټیزن جوړ شي بل میجا 1947 نه پاکستان جوړ دی په میج باندې یو تور قانون اف سی آر لاګو شوی وو هغه تور قانون ویسه پر روان وو میج بار بار یغي ختم کول غوښته میج غوړي چې حکومت ریټ میشته روشي حکومت چې کوم سټریټیجک ډیپت پالیسی دو دا مزید په دغه ځوی باندې ستي باند شي پدان آباد ټرایبل استینه استعمال شي
ما نوم عبدالرحیم بیٹانی دا په ډی خان کچارو شو وکالت کوم لکه یو به مشته دغه مسله و چې لکه فاټه خلک چې کوم واغوي ای کورټ او سپریم کورټ پورې او چې کوم ډیسټریکټ کورټ سی هغه پورې دا غوي پونچ نو د مسلې سره به یو دغه مسله حل شي چې مشته به ای کورټ ته تلګ او سپریم کورټ ته تلګ چې مشته غټ اسانی جوړ شي او دغه د بل لوکل باډیز چې کوم انتخابات تي هغه به حکومت ویلې دي چې 2017 پورې به وشي چې دا وشي نو دا هم ډیره خبره ده د خلکو مسلې چې کومې دي په لوکل سطح باندې به حل شي
یما نام امیر جان دا بیٹنای خاص د جنډوړي وسیدونکای اوس فلال په ډیر اسماعیل خان شاباد قبایلی روایت هغه موږ برقرار ساتل غواړو خو پولیټیکلی نظام نه موږ خراب شو چې اشه نه حقوق ستا یو څو کسانو په پولیټیکلی په کچارې باندې قبضه ده هغه قبضه یې برقرار ده غریب ته حق نه ملاویش کونډه رنده ته حق نه ملاویش بس یا څو کسان یا څو کسان چې هغه څه شي مندای هغه خپل خوري خپل شي سکولان دی کاسپال تعالونه دی کا ډیسپنسری دی دا غون داسې تقسیم سوی دی چې هغه څو کسان تقسیم یا هغه څو کسان سره خوري شي او اف سی آر نه دا صحیح په دا خو یو کال قانون دا پوښوي په کوم شي چې کومه دا کنه یو سړی باید وکي هغه په سر باندې غون کوم راي ساري سيده لار سيده قانون چې کوم د پاکستان قانون ده هغه واره په پاکستان قانون چې کوم د نور پاکستانيانو ته ملاوي موږ پاکستانيانو
منظور احمد د فټانه متعلق ته ګوملي یونیورسيټي سټوډنټ یا فاینل ایئر ڈی وی ایم د فټا چې کوم اف سی آر ده لی اف سی آر لري کول دي د امیش د پوره یو خوش خبري ده میج د اف سی آر لوند ډیر سخت ژوند تر کړای دی د تاریخ ژوند هم تر کړای دی بیا د اف سی آر نه بعد په میج باندې چې کوم فوج کوشي وشبلا یا خود سخت جنگ پیدا شو په فاټاک سے پاکستان د بقا د پوره د الفاظ د مونا د پاکستان د ټوله ریټایرډ جنرالونه دی
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو دغه خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ او کم ویډیو ریپورتونه چې تاسو په دې خبرونه کې وګورئ د دینه علاوه نور ویډیو ریپورتونه د سیمې د نړۍ د حالاتو په حواله سره هغه تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې هم بیا لیدئ شئ د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا راځو د خبرونه اړخته د فاټانا د قومي اسمبلی د پاره غړی شهاب الدین خان وای چې فاټا ریفارم کمیټه چې کوم اصلاحات جوړ کړی دي په هغه کې قبایل پورې د های کورټ اختیار غزول او بیا قبایلی اولستا د اپیل حق ورکول هم شامل دي هغه د فاټا ریفارمز کمیټي چې مشري د وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز کوي د هغه سره ملاقات کړې ده د دې اصلاحاتو په دې سفارښتاتو ورسره تفصيلي خبري کړې دي او شهاب الدین خان بیا د دې خبرو ځینی تفصيل د ډیو ریډیو سره هم شریک کړی دی ارشد مومند ور سره خبرې کړې دي دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو
نو چې کوم پروسس شو شوی دی دا ریګي دا سټراتیجی چې د خپل د الفاظ دی چې په دې کې موږ دواړه آپشن ساتلي دي. لکه ما دې دا تاسو موږ وو چې موږ هاي کورټ ته تاسو د اپیل حق راکو دا د ریوال مطابق ځو که د قانون مطابق به ځو. دا ډېر لوی کنفیوژن دی. د هغې ما ته دا خبره وکړله چې څو غواړي زه په ریواج باندې کوم او هغه په پښتنو په علاقه کې هم داسې په ټوله روکه په جرګه کېږي نو هغه کولی شي. خو که څوک ریګولر لا ته دي نو هغه به د ریګولر لا مطابق د وکیل او د دلیل حق به ورته حاصل وي. دا عدلیې هغه به جدا وي، د انتظامیې به جدا وي. نو دا ډېرې غټې مسلې وي دا دوه چې عدلیه د انتظامیې نه جدا شي او موږ د پای کورټ سپریم کورټ حق راغلی شي. او بیا په دې کې چې دا کوم دې په این ایف سی ایوارډ کې د اوسه پورې دفعه 28 نه وه او د 2% په دې ګرانې نه دي نه بلیونز آف روپیز جوړېږي. دا چې راشي د علاقې ته ډیولپمنټ دا پروسس به هم تیز شي دې سره. نو د امید هغه شته یې خو په کار دا ده چې په دې باندې ټول سیاسي پارټۍ او ټول په دې باندې یو شو او په دې باندې یو خبره وشي چې په دې کې داسې کنټروورشن مسله رانه شي.
د ایف سی آر په باره کې څه ویلې؟ آیا همدغه نوم پاتې دی دلته چې کوم قانون دی که نه دغه نوم بدل شو؟ او دغه نوم بدلېدو سره به نور لس کلن پلان به صحیح کونسل څه خبره شوې ده؟ بنیتي نظام څه خبرې شوې دي که دغه راته لږې واضحه کوي؟
دغه خبرې ما ته وکړله چې په 2017 کې موږ ځو بنیتي انتخاباتو ته. بنیتي انتخابات به کوو او په را روانو لسو کالو کې موږ فاټا په مزه مزه د لسو نواله تر 15 کالو پورې په مزه مزه به موږ اسټپ بای اسټپ هغه ته راولو. په دې کې به داسې کېږي چې د دې میجورټي کوم دغه چیزي هغه به هغه ته حواله شي، صوبې ته حواله شي، کوم ډیپارټمنټ چې دي هغه او د هغې کوم چې بعض ډیپارټمنټ چې دي هغه به موږ ته ونه ښودلی شو چې هغې به د وفاق سره هغه پاتې شي، رابطه پاتې شي. نو په دې کې د صوبې سره الحاق چې کوم دی دا غټه خبره ده. دا په دې وخت کې خدا تجاویز دي، دا به اسمبلی ته ماغو وي چې دا به راځي. په دې باندې به ډسکشن کېږي په اسمبلی کې، تاسو ټول به بحث کوئ، ټولې پارټیانې به بحث کوي. نو زه دا یقین لرم چې په دې باندې کله په اسمبلی کې بحث شروع شي نو دا به نور هم صفای شي او دا به نور هم پالی شي او د دې به نور هم فائدې راوځي او دا به یو چې کله ټول په میجورټي سره دا په دې باندې کنسنسس ډیولپ شي او کنسنسس سره دا پای شي نو دا به د خبرو اواز یعنې که کنسنسس سره نه وي نو دا بیا په دې کې بیا مسلې را پیدا کېدای شي.
کوم هغه کونسل خبره کوي، دغه کونسل به څه کاري او دغه انتخاب به څنګه وي او هغه سره به څه اختیارات دي؟
دا خبره وکړه چې دې کې به تقریبا په 20 ارب روپۍ چې کوم دي دا به بلدیاتو هغو ته حواله کېږي. په هغې باندې به هغې خپل کارونه شروع کوي کوم چې د بلدیاتو نمایندګان دي. او په دې کې لا دا ما تاسو ته چې دا لا صرف هغه 15 پوینټ ایجنډا ده، دا به واضح کېږي د اسمبلۍ د بحث نه وروسته. دا به بالکل صفا شي او د صفا کېدو نه وروسته به بیا لاړه شي هغه به صدر صاحب ته به دفتر کوي. نو چې دا اسمبلۍ ته راشي نو دا به بالکل واضح شي. دا یو پبلک فورم دی، په دې فورم باندې ته راشي. باقي زه په میټینګ کې نه وم، باقي زما په خیر باندې چې نور چې کوم زمونږ ممبران دي پارلمنټیرین دي سینټ او د قومي اسمبلۍ باغې په دې باندې بهتر دغه شي کولی کومنټ شي کولی او زما سره سرتاجي صاحب چې کومه ګنټه خبرې وشي په هغې کې ما ته پوښتنه وکړله. نو بهرحال تقریبا زه داسې 80% ته پوه شوم، مطمئن شوم. زمونږ غټه مطالبه ما ورته وایي چې زمونږ غټه مطالبه دا ده چې زمونږ د وکیلو د دلیل حق دی که په انګریز په وخت کې دا روډونه د چکدرې پل د انګریز په وخت کې جوړ شوی، د ملکنډ ټنل دا د انګریز په وخت کې بجلی جوړه شوې ده، ټرین لنډې کوتل او درګې ته رسېدل او د تحریر او د تقریر او د وکیل او د دلیل هغه نه و په هغه وخت کې اجازت نه و. نو دې خلکو دا د غلامۍ نه دا ځان خلاصه و. د انګریز شنې سترګې د چا نه بجې شي خو دا دا نظام ښه نه و. نو که دا نظام بدل شي زمونږ ته نور هېڅ مسله نه شته، خو نظام بدلون زمونږ مسله ده.
ډېره مننه شهبالدین خان، خوشحاله و آباد اوسې.
یو جهان مننه.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نفس وستا ستا تفصیل وړاندې کوو. په قبایلی سیمو کې د تندرو پر ضد تفوزی عملیاتو په حواله سره د پاکستان فوج دا وکړی چې د خیبر 3 په نوم شروع کړی شوی عملیاتو کې په 13 یو هفته کې تقریبا 30 نه زیات تندرو وجلې دي. د دې عملیاتو تفصیل اورو ارباب محمود علینا.
د پاکستان پوز د ډېرې مودې راهیسې قبایلي سیمو کې د وسلوالو په خلاف په بېلابېلو نومونو عملیات ترسره کړي دي. دا وخت د ضرب اسب په نوم د عملیاتو ذکر عام دی. د عملیات په کال 2016 کې په آرمی پبلک سکول کې د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروسته د قامي قابل عمل تګلارې لاندې شروع شوي وو.
تدې مقصد د ملک نه د ترهګری او تندروي ختمول دي. د عملیات قبایلی سیمو او بیا وروسته بلوچستان پورې هم غځول شوې دي. د ملک په لر او بر کې هم د دې عملیاتو د لاندې د نورو کاروایو ذکر هم کیږي. سورز وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین د دې د کامیابو ذکر هم کړی وو.
دیدہ و نادیدہ دشمن کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اس طرح کے افسوسناک واقعات کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے.
خکارا و پٹ دخمنان بتختیدو تا نپری گدی دا یو حقیقت دے چھے دا قامی قابل عمل تک لارے دا لان دے عملیات دا حوصلے وردی اور دیر زربا دا ترہگرے ناصور باندے قابو مندلو کے کامیاب شی. خسیدون کے وائی دا تندروے و ترہگرے پا خلاف عملیات یوازی پا قوائلی سیمو کے روان دی. د پنجابی طالبان نومه کتاب لیکوال مجاهد حسین وای پاکستان ته دا وخت د ټولو غټه خطر د پنجاب د تندرو ډلو لخوا پیښه ده. مطبوعات او سړونکو وای د پنجاب د تندرو ډلو مشران په کلاو مټ د ملک لر او بر کې جلسه کوي او خپل حل زله هم جاری ساتي. دوی وای د زنو تندرو ډلو مشران دا وخت نه یوازې د خارجي ملکونو او ادارو بلکې خپل د پاکستان د امنیتي ادارو په تور فهرست کې نومول شوې دي. د امریکای د اوهایو سٹیټ یونیورسيټي د منځني ختیځ د سانګي مشر ډاکټر عالم پاین وای ملا عمر پاکستان کې وو او یره لري د القاعده اوسنۍ مشر ایمن الزواهری به هم د پاکستان دننه پټ وی. دی وای د پاکستان د پرله پسې د انکار او د رد باوجود د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ابټاباد خار کې د پوز د تربیت یو غټ مرکز سره په سو فرلنګو کې وشل شوی وو. د پاکستان د چارو سیډون کې ډاکټر تکی وای تر اوسه د پاکستان پوسټ په خپل عملیاتو کې د طالبانو هیڅ یو مشر نه دی وژلې او نه یې تر اوسه د وژل شوی یا ژوبل شو مشکوک وستوالو مړی قبرونه یا عکسونه نړۍ ته ښودلې دي. قبایلی سیمو ته آزاد خبریالان هم نه پرېښودل کېږي چې بې پلوه خبرونه ولسته وخی. اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګکې تاسو ته په دې خبرونه کې دغه رپورت هم شام اورو چې د پاکستان پښتونخوا سرخار په خبر کې د کتابونو یو بل دکان هغه بند شوه دی. دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو. خوړم به کم تسلسل سره چې موږ د قبایلی سیمو او پاکستان کې د تندروي په حق تر رپورټونه وړاندې کړ. یو بل چې په کویټا کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو د هغې وروسته فیصله شوې وه چې د قامی قابل عمل تګلارې د سارنې لپاره یوه کمیټې به جوړوي. د دغې کمیټې ړومبۍ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي؟ څوک په دغه غونډه کې شامل وو؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د نېشنل اکشن پلان د چارج اخیستو لپاره جوړېدونکې د کمیټې لومړۍ غونډه د قومي سلامتۍ د سلاکار لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د رپورټونو تر مخه صوبو او وفاق ته پر پلان عمل درآمد بری کولو هدایت شوی دی. په کال 2014 کې د پېښور ارمی پبلک سکول باندې کېدونکې د برید وروسته چې پکې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو، حکومت د شل ټکو د نېشنل اکشن پلان اعلان کړی و. او تیره ونی په کوټه کې پر وکیلانو کېدونکې برید وروسته د دغه نېشنل اکشن پلان جاج اخیستو لپاره د قومي سلامتۍ د سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړل سوې وه چې نن یې لومړۍ غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریز، آی جیز، ډی جی ملټری آپریشنز، د استخباراتي ادارو نمائندګانو، د صوبو د کورونو چارو سکتورو، وفاقي سکتور او د فاټا سیکرټریټ نمائندګانو ګډون کړی و. د دغه غونډې په اړه که څه هم څه سرکاري اعلامیه نه ده جاري سوې، خو مطبوعاتي رپورټونه د ذریعو د خولې وایي چې صوبو او وفاق ته ویل سوي دي چې پر دغه پلان دي عمل درآمد باوري کړي. په غونډه کې ویل سوي دي چې امنیتي ادارو ترمنځ نږدې رابطې ضروري دي. په غونډه کې د مدرسو رجسټریشن، دوی ته رسیدونکي فنډونه او د تراګرو د فنډونو جاج اخیستو په معامله هم خبرې سوي دي. د نېشنل اکشن پلان جاج اخستو لپاره جوړېدونکې د دغه کمیټې غونډه په داسې حال کې سوې ده چې په پاکستان کې مخالفه ګوندونه په پنجاب ایالت کې د تراګرو په ضد د رینجرز د عملیاتو غوښتنې کوي. خو د مسلم لیګ مونون واکمن حکومت دلته د کلادم تنظیمونو د فعال کردار څخه انکار کوي او نن هم د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د تیرو درو کلو راهیسې په پنجاب کې عملیات روان دي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زر څخه زیات کومبینګ اپریشن سوي دي. جون کې تراگر چې لمخه د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راتلو اوس د کونړ او د افغانستان څخه راځي. تیر ورځ تاریخ انصاف مشر عمران خان پنجاب کې د کراچي په ترڅ د رینجرو د عملیاتو غوښتنه کړې و او ویلي و چې دلته هم سیاسي کارکونکي په نقشه کېږي. پخوانی د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک هم ویلي و چې د پنجاب په شمول هر ځای په کار دي د تراگري په ضد عملیات وکړي سي.
پنجاب کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی قاتل ہیں، جہاں پہ بھی دہشت گرد ہیں، جہاں بھی ایکسٹریمسٹان کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی ہونی چاہیے.
دیسا خبران دی دا عوامی تحریک مشر طاہر القادری دیونی چی ٹیلی ویژن سرہ مرکہ کی تور لگا ولی وہ چی دا تراغرو بنیاد او دا دی پرتزائیونا پا پنجاب صوبہ کی دیم چیم راستایا پنجاب حکومت کبیم. په تیرو ورځو کې جی ایچ کیو کې کېدونکي د فوج د سرلشکر راحیل شریف په مشرۍ کې کېدونکي د غونډې وروسته د فوج ویاند هم پر نېشنل اکشن پلان کېدونکي پر عمل درآمد د عدم اطمینان څرګندونه کړې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پنجاب ایالت کې کلادم تنظیمونه په بدل بدل نومو نه یوازې خپل فعالیتونه مخ ته وړي، بلکې په ښکاره د دفاع پاکستان تنظیم د سوري لاندې غونډې هم کوي. چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې حکومت به د شاه او د بد طالبانو ترمنځ فرق پرېږدي، ولې چې تر سوچې د نېشنل اکشن پلان لاندې د هېواد په ټولو برخو کې د تراګرو په ضد عملیات نوي سوي تراګري نسي ختمېدی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. کران اوریدونکو او کتونکو، هر ورځ د شپې لسونه یو لسو بجو پورې دغه د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو د ډش انټینا د سہولت سره لیدای شي. فریکوئنسی دا ایشیا سیټ 3 سلور صفر سلور صفر. رازو خبرونه کې تاسو بوزو بلوچستان ته، چرته چې د بلوچستان په سرخار کوټه کې په هسپتال کې چې کما ځانمرګي چاودنه شوې وه، ځانمرګي برید شوی و، د هغې نن څوارلسمه ورځ ده. په دې ځانمرګي برید کې څه تقریبا اویاو پورې وکیلان په هدف کړی شوي وو. په د دې پیښې نه پس نه یوازې په بلوچستان کې د وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ نن هم جاری وو، بلکې د پاکستان بار کونسل په غږ باندې په ټول پاکستان کې هم وکیلانو احتجاج کړی وو. د پاکستان پارلیمان مخې ته د په احتجاج باندې چې کوم وکیلان هلته کې موجود وو، د هغوی مشرانو دغه وینا ده چې دوی حکومتي پلټنو باندې د دې پیښې په حوالې سره باور نه لري. ارشد مومند، بخنه غواړم ارشد حسین د ډیوه ریډیو خبریال په دې باندې تفصیلي ریپورت را لېږلې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د اگست په 8 نیټه د بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې په وکیلانو د خونړي برید پر ضد د پاکستان بار کونسل په غږ گرد هیواد کې د وکیلانو مظاهره او احتجاجونه دوام لري، او مظاهره چانو د حکومت څخه په دغه برید کې د ککړ تنانو خپل انجام ته رسولو او دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې. د پاکستان بار کونسل صدر علي ظفر اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د احتجاج په موقع غواښ کړی کو حکومت د کوټې په پیښه کې ککړ کسان و نه نیول او خپل انجام ته و نه رسول، نو بیا به بار کونسل د راتلونکي میاشتې په 8 نیټه تور ورځ مانځي او د حکومت پر ضد به یو احتجاجي غورځنګ پیل کوي.
همیں یہ ٹارگٹ بنایا گیا، یہ ٹارگٹ جو ہے پاکستان کی انصاف اور لیگل سسٹم پہ اٹیک ہے. یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے.
خغلی علی ظفر وای چی د کوټې په وکیلانو ترهګر برید په اصل کې د هیواد د انصاف په نظام او پاکستان یو گزار وو. د غرنګ د پنجاب سرخر لاهور کې هم د پاکستان بار کونسل په غږ وکیلانو د عدالتي حلو زلو څخه بایکاټ کړي او د کوټې د دغه بدمرغه پیښې پر ضد احتجاجونه کړي. اخوا د کوټې پیښې پر ضد کراچۍ کې هم وکیلانو احتجاج او هلتال کړي. مطبوعات وای چې د پاکستان بار کونسل په غږ کراچۍ کې وکیلانو د سیټي کورٹ او ملیر کورٹ د عدالتونو ترڅنګ ماتحت عدالتونو کې پیش نشول. اسلام آباد کې د پاکستان بر کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم ویل کو حکومت د کوټې په وکیلانو برید کې ککړ کسان وننیول او د حکومت لخوا د شهیدانو شو وکیلانو د پاره اعلان کړی شوی د 1 کروڑ امداد جاری نکړی شو نو بیا به دوی ګرد هیواد کې د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. او ورسره به پاکستان بر کونسل د ستمبر په 8 نیټه د کوټې په پیښه کې د وجل شو وکیلانو سره د یووالي د پاره تور ورځ منځي. د پاکستان بار کونسل مشران وای چې د ملکی عدالتونو څخه د بایکاټ لړۍ به د نامعلوم میاد پورې جاری وي.
جو سٹرائک ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے کیونکہ ابھی تک ہماری جو ساتھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ پاتخوانی کر رہے ہیں.
یو مشر وای چې د وکیلانو دا موجوده احتجاج به د غیر معینہ میاد پورې جاری وي ولې چې تر اوسه پورې د شهیدان شو وکیلانو د لاسنیوي عمل جاری دی او ځنی وکیلان اوس هم په اسپیټالونو کې داخل دي. نن د پاکستان بار کونسل وکیلانو د احتجاج په موقع اسلام آباد کې خبریالانو ته د یو مشکوک تن تصویر هم جاری کړی دی د چا چې غټه ګیره وه او د وکیلانو جامې اغوستلې وې. ښکاره دی وی چې د اگست په 8 نیټه د بلوچستان ایالت سرخار کوټې په یو روغتون کې راغونډ شو وکیلانو باندې ترهګر برید کې د شپېتو وکیلانو ترڅنګ 70 کسان وجل شوي وو او د پاکستانی طالبانو څخه جدا شوی ډلې جماعت الاحرار د دغه برید پړه په خپل غاړه اغستې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. په افغانستان کې تخار ولایت کې کومه جګړه شوې ده او حکومت کومه دعوه کوي، په دې حق له هم رپورټ لرو. ستوري ماڼۍ یا پیلس چې ورته ویل کیږي، د هغې پرانیسته شوې ده. د هند وزیر اعظم په ویډیو لنک باندې هغه پرانسته کړې وا او وینا کړې ده. دغه رپورت هم موږ سره په دې خبرونه کې شامل دی. خو اړومبې د وکیلانو خبره روانه ده. نو په کوټه کې چرته چې په وکیلانو دغه برید شوی وو او تر 70 پورې کسان وژل شوی وو، په کوټه کې او په بلوچستان کې په عام توګه باندې وکیلان اوس هم احتجاج کوي. خو عام خلک چې قضیه وي، مقدمه په عدالتونو کې موجود وي، د وکیلانو په عدالت کې د دې پیشي کوله، د دې کیس پې کوله، هغه د کوم ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې د کوټه نه د ډیبر ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې نن په 14 ورځ باندې هم د صوبې په عالی محکمه کې سیشن کورټ، سیول او کچاریانو کې بشپړه کاربندیز دوام درلودي. که څه هم قاضیان په عدالتونو کې ناست وو، خو وکیلان و عدالتو ته حاضر نه شو. عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. د صوبې په ټولو عدالتونو کې ټولې پیشانې تر نوي نیټې پورې وزنډول سولې. د عالی محکمې یو مشر وکیل ارباب غلام وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د خپل کاربندیز پاک لویای
اوس وکیلانو د کمپلیټ فیصله نه ده کړې چې بل عدالت ولا جو کاربندیز وولي. د وکیلانو بورډ شکم دی کبه غټه پیښه څه سوی ده. د دې پیښه اسره ده چې سړی دا وایي چې وکیلان په کوټ کې دي او کوټو رسیدي هغه باید.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه د کاربندیز له سبب زخه د صوبې له لورو پرتو سیمو زخه راغلي خلک هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
سید نرجی شنوغلی سره تعلق لرم چې دلته شنه ما دلې شنه کار دی لاس کار
ماغه کار اوس
یا نه دي سو وکیلان غیر حاضر دي. عدالتونه بند دي، ججان ناشي عدالت کې بالکل دا ټیم بالکل یو شي نست کار ټاپه لاړی دا خو بالکل بالکل په عدالت کې څه کاری کیږي نه. وکیلان وکیلان خواران په سرو زخمو کې پراته دي او څوک شیدان سلو ټول سیمه په غم د غم کمبلې اواری دي.
له عدالت سره اړلرونکو خلک څه هم په مشکلاتو کې دي. خو د وکیلانو د وژنې او د جوبلسو لستري خنړی پیښه زخه او دوی تخپل مشکلات ډیر کم لیدل کجی.
محمد داوود زه د جان محمد روړم زما عدالت راغلم زما د تخپل څکارو اوس دا واقعیت چې سوي دا غره سي د هر تاریخ بعد خو نو کارونه خود ته نه دي سوي. کارونه ولاړ دي، مشکلات ډیر دي، تکلیف ډیر دي، خلک ډیر پریشان دي، ډیره سخته پریشانی ده. په سوي دا صبح ډیره دربدره سو، ډیره پاتراله، کورونه تباه سو، یتیمان سو، په سوي خلکو ته ډیر مشکلات دي. حکومت باید چې په دې باندې اکشن واخلي، د دوی دفاع وکړي، د عوام دفاع وکړي. نو د دوی فرض دی دا چې دوی به د عوام د جان د مال تحفظ وکړي.
حکومت د سیول هسپتال د اګست د اتمې د ځان وژونکي برید د پلټنو لپاره یوه ګډه کمیټه په کار اچولې ده چې مشرۍ یې اس اس پی انویسټیګیشن ظهور احمد افریدی کوي. په دیرش ورځې کې به دوی حکومت ته خپل رپورټ وړاندې کوي. د سیول هسپتال په دغه ځان وژونکي برید کې 15 اویا کسان وژل شوي وو او یو نیم سل ته نږدې ټپیان وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
خیبر پختونخوا کې هم د خیبر پختونخوا د بار کونسل په وینا باندې نن وکیلانو احتجاج کړی وو او د عدالتونو بایکاټ وو. په دوی کې ډیر وکیلان اسلام آباد ته هم تللی وو په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستو لپاره. د خیبر پختونخوا د بار اسوسییشن مشر طارق افریدی وای چې کچرې حکومت د دوی خبرې ته غوږ کې نه خودو نو بیا به دوی خپله بله تګلاره یا راتلونکې تګلاره په هغه باندې فیصله کوي. تفصیل اورو د وکیلانو د دې احتجاج په حواله سره متصر شانه.
د پاکستان بار کونسل په غږ د هیواد د نورو عدالتونو ترڅنګ نن خیبر پښتونخوا کې هم ټول عدالتونه بند وو او د وکیلانو مکمل کار بندیز وو. او د پښتونخوا بار کونسل وایس چیرمن طارق افریدی ډیوا راډیو ته وایي د صوبې د بلابلو سیمو د وکیلانو قافلې اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج کې شامل شوې او غوښتنه یې کوله چې حکومت د کوټې د خونړۍ پیښې مجرمان را په ډاګه کړي او د وکیلانو او ججانو تحفظ دی یقیني کړي او وایي چې حکومت د دې تحفظ لپاره ګامونه پورته نه کړنو دی به په نورو سیوا احتجاجونو لاس پوری کی.
دا اوس مونږ ګورو چې زمونږ د ډیمانډ سره ریسپانس راځي نو مونږ به دا څه نه پرېږدو کنه. مونږ به اخر حد ته ځو ځکه چې دومره وکیلان ظلم وشو، بچی یتیمان شو، ښځې کونډې شوې. نو مطلب هغوی دپاره خو دا څه نه چې حکومت ته کینې ودلی شي. دا خو عام خلک هم نه وو په یو سړي باندې دومره محنت وشي، هغه دومره ایجوکیشن وشي، څو چا پکې رلم وکړو، چا پکې باره اطلاع وکړله، خو هغه 5 سیکنډو کې بیا دې دنیا کې نه وو.
او وایي د کوټې پیښه ښایي صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه ناکامه شوي دي او اوس په دې خپل احتجاجي تحریک ته تم ستمبر نه شروع کوي. د غرض د فاټا لایرس فورم صدر رحیم شاه ډوکیټ نه مچ د وکیلانو د غوښتنو په حق له اپوختل نو غوایي
غوښتنه خدای چې په دې ملک کې کومه د شتګردي دا هغه خو تاسو ته پته ده چې څومره خلک تباه او برباد کړل وې زپول. د دې د شتګردي نشانه چې زموږ وکیلان هم ډېر زیات شولې ججان شولې، بلکې زه تاسو ته خبر ورکوم چې ډېر ججان غریبانان د دې وجه نه صحیح فیصله نشي کولې. د کار سره بل بچ لري، کور لري، فیملی لري، نو دغه د شتګردونه او شغه ته تحفظ ملو نشي به څنګه صحیح فیصله کوي. په دې وجه باندې دا زموږ اړتیا هم په دغه وجه ده او موږ د پارلیمنت د کزې چې د پارلیمنت د زمونږ منتخب نمائندگان دي موږ ته وایي چې زمونږ د پاره आवाज اوچت کړي را پاسې کوي موږ ته تحفظ راکړي.
د یادونې وړ د روانې میاشتې پاتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې هاغه مهال ځانمرګي برید تر سره شو کله چې د خار وکیلان د خپل یو وجل شوی ملګري غم کې د غزا کې راغون شوی او نتیجه کې د اویاو نه زیات تنن وجل شول چې پکې تر 450 پورې وکیلانو. او وکیلان سوال پورته کوي چې د دومره سارنې باوجود ځان وجون کې تن هسپتال ته دننه څنګه ورغی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
ګران اوریدونکو، اوس ورځو افغانستان ته، چرته چې د افغانستان شمالي تاخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت انخدې شوې دي او حکومتي مامورین وایي د ولایت خواجهغر ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د دغه انخدې په حق لا نور تفصیل د کابل نه د ډیو رادیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. په شمال کې د تسپین غر زون د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال له ډیوي سره په خبرو کې وویل، تېره شپه 2:30 بجې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ د ډلیزو بریدونو په پایله کې ولسوالۍ سکوت وکړ. کماوال زیاته کړه، حکومتي ځواکونو تر اوسه تو سختې جګړې وروسته له وسلوالو طالبانو څخه د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ بیرته ونیوله او اوس هم د ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې جګړه دوام لري. په شمال کې د پولیسو عمومي کمانډان شیرعزیز کماوال وړاندې ډیوی ته داسې وویل، که څه هم د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال د خواجه غار ولسوالۍ د سکوت او د بیرته نیولو پر مهال اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په ورته وخت کې د تخار والي ویان سنت الله تیمور وایي ولسوالۍ له طالبانو نیولې او مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار والي ویان سنت الله تیمور وویل، ولسوالۍ فعلاً د حکومت تر ولکې لاندې ده. زمونږ امنیتي ځواکونه اوس مهال د کندوز ولایت د دشترچي ولسوالۍ په لورې د پرمختګ په حال کې دي. تر دې دمه 4 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي او مخالفینو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې. او د جګړې پر مهال د خواجه غار ولسوالۍ د ښار یو شمېر سیمو ته وسلوالو مخالفینو اور اچولی دی. وسلوالو طالبانو که څه هم په لومړیو کې د خواجه غار ولسوالۍ د نیولو پخلی کړی و، خو د حکومتي ځواکونو لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو له لورې د لنډې مودې لپاره تر نیول کېدو وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه، چې تر دې وړاندې د کندوز خان آباد ولسوالۍ هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوې وه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د ټلویزیون دغه برخه تاسو د ډیوا ریډیو په ویب سایت باندې لیدلی شئ، www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. د افغانستان نه یو بل رپورت، افغان صدر اشرف غنی نن د ستوري ماڼۍ یا د ستوري پیلس پرانیسته کړی ده. دغه ماڼۍ په افغانستان کې باچا امان الله جوړه کړې وه پخوا، خو د هندوستان په مرسته باندې د دغه ماڼۍ د بیا ودانۍ نه پس نن د دې پرانیسته شوې ده. افغان صدر اشرف غنی هندوستان حکومت ته په دې موقع باندې مننه هم کړې ده او د هندوستان سره د افغانستان د تعلقاتو د نورو مضبوطولو ژمنه هم تکرار کړې ده. تفصیل ورو حکمل روان نه.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند په ملي مرسته د ستوري ماڼۍ د جوړېدو چارې بشپړې او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا یې پرانیسته وشوه. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د هند هیواد له مرستو څخه د مننې تر څنګ وویل چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې نورې هم باید غښتلې شي.
د دې مڼۍ جوړول په 21مه پیړۍ کې د هغه هیواد د لوړ عزم او ارادې څخه د ستاینې په معنا ده. موږ د هغه هیواد خپلواکۍ سرلوړۍ ته احترام لرو او په عین حال کې خپلې اړیکې له نورو نږدې او لرو هیوادونو او د نن ورځې له نړۍ سره غښتلي کول غواړو.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نندرا مودي د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، افغانستان او هند د سیمې هیوادونو په کچه ټینګې دوستانه اړیکې لري او د ستوري ماڼۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګنده بیلګه ده. د هندوستان صدر اعظم هم دارا زیاته کړه، د افغانستان د لا پرمختګ لپاره به د هند هیواد هر ډول همکاري به ونه سپموي او په وینا یې ټول هندي وګړي د افغانانو د همکارۍ لپاره د هغوی په خوا کې ولاړ دي. د هند په ملي مرسته نه یوازې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ جوړه شوې، بلکې تر دې وړاندې د هغې هیواد په ملي لګښت د سلما بن او د پارلمان ودانۍ هم د میلیونونو ډالرو په ارزښت جوړې او دا مهال ګټې اخیستنې ته سپرل شوي دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او تاسو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ ته چې د پاکستان افغانستان او کپنړی کې وکتل شي نو ځوانان چې دي هغه شمیره زیاته ده په زیاتو مرخلکو نه دغه ځوانان چې سبب د حکومت واګې د دې په لاسونو کې وي خو پاکستان کې په خاص توګه ځوانان د کم مشکل سره مخامخ دي چې 3% د آبادۍ جوړیږي دغه ځوانان څه تمې لري څه امید لري د راتلونکي وخت نه او د اوس د حکومتي پالیسو په حق لسه نظر لري ریاض حسین یې نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان په خپله اداریه کې لیکي چې د یو ملک نوی کول د هغه هیواد په ترقی او سوکالۍ کې یو ځانګړی کردار لوبوي خو په پاکستان کې نوی کول ته د صحت روزګار او تعلیم ډېرې کمې موقع په لاس ورځي اگر چې په ملکی سطح باندې په 190 میلیونه آبادۍ کې 3% په نوی کول باندې مشتمل ده خو بیا هم دغه هیواد د پسماندګۍ ښکار دی چې بنیادی وجه یې د حکومت له طرفه د نوی کول دپاره په پالیسو جوړولو او هغوی ته د توجه ورکولو کمې دي په پاکستان کې نوی کول د کومو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ دی په دې حقله د نوی نسل نماینده عدنان قیوم وایي چې د ښه تعلیم او صحت د کمی په وجه باندې نوی کول د ستونزو ښکار کیږي
د یوت چې کوم نوجوان نسل دی کونسلنګ ضروری دی چې را ولکت یا جینیا دا یا سبق کوئی دا کم فیډ دته وړي کم پروفیشن بچس کوي کم دي سرکاري سکول سیټ اپ ته په معشوم ناستی استاد کلی کلی نی بلڈنگ شتا نشتا ونه دلانه ناستی واش روم فیسیلیټی نشتا کم نم نسته دی نم کالجز دی وای لگا دی یو ډیگری یو جوړی لکه څنګه چې هول سیل له ټوک پیسې باندې ود ډیگری تقسیم نی کی کوالټی ایجوکیشن نشتا امپلمنټ ډیر غټه مسله ده تلنی افتو پروفیشنل خلک دی ای ته جاب نه ملایږي تاسو ګره دوم نم پالیسی کم خلک جوړی پیسې هم لوکې کم ناستی هغه پروفیشنل او تعلیم فخل کشتم نه سم لوک ناستی 3% چې کم پدې ده ای د پر پالیسی جوړی نو دا وسه پالیسی تاسو
سیلانی وایي چې په پاکستان کې 15% آبادی په هغه نوي کول باندې مشتمل ده چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي خو د الیکشن کمیشن د شمیرې مطابق په ټول هیواد پاکستان کې 84 میلیونه آبادی ته د ووټ اچولو حق حاصل دي او د دغه خلکو عمرونه د 18 کالونو واخله تر 15 کاله پورې نوجوان نسل راوړاندې کیږي چې پکې 19% آبادی د 26 کالو خودلې کیږي ډان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې 85% هلکان او 15% جنکه چې عمرونه یې د 10 نه تر 14 کالو پورې دي سکولونو ته ځي او په راتلونکي وخت کال 2023 کې به په پاکستان کې د نوي کول تعداد 92 میلیونه ته ورسیږي خو په حکومتي سطح باندې د دغه نوي کول تعلیم صحت او روزګار ته توجه نه ورکول کیږي او اکثرا دغه نوجوان نسل د ترهګرۍ او جرمونو ښکار شي په دې حق له د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د نوي کول یا یوت اسمبلی چیرمن عابد پویا ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په ملکی سطح باندې د نوجوان نسل سیاسي پوهه ته اړتیا ده او کچري حکومت په صوبایي سطح باندې د روزګار د پیدا کولو لپاره سګامونه پورته نکړل نو په راتلونکي وخت کې به د ټولنې ستونزې نور هم زیاتې شي
پوری چې زمونږ په عوامو کې او په نوجوان کې پولیټیکل اویرنس نه وی راغلی نو زمونږ ملک په عمده شانتي روان وي چې حکومت ته څه واقعي پیدا کی چې فرض کې جوبز نشي ورکولې هغه دې جوبز کریټ کی د جوبز کریټ کولو چې مختلف لارې دي کاو پوری چې روزګار نه وي نو ډېر زیات مشکلات او ډېر زیات مسائل بچی دي نو زمونږ معاشري کې سیوا کې کمی نه
یاد دی وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په ملکی سطح باندې د روزګار د ورکولو لپاره خود روزګار سکیم هم شروع کړی وو خو سخت و شرطونو او دوړاندې نه د سرمایې د غختنې په وجه باندې دغه سکیم هم مخپوړاندې نه دي تلې ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو د اغوا د ماشومانو د تختولو د ریپورتونو نه پس په کراچۍ کې هم مور او پلار ډېر زیات یریدلی دي او وایي چې د یری ترهې د لاسه ماشومان ایوازې سکولونو ته هم نشي لیږلی خو د کراچۍ د پولیسو مشر وایي چې دا تشې افواګانې دي او دوی په حالاتو نظر ساتلی دی فضل عزیز نبی ویډیو رپورټ کې دغه تفصیل اورو او ګورو
کراچی خار د غنی پختون میشت سیمې میټرو لوسیدونکو شاهنواز وای د خبرونو په خلکو کې سخت ویر تر خبره کړی د چې په خار کې ماشومان تختول کیږي او په خصوصي توګه د سکولونو او مدرسو نه ماشومان پټیږي هغه وای په دې نه دی خبر چې دا بر اختیابی کنه خودی د تیرو سو ورځو راهسي د خپل ماشومانو سارا نه زیاته کړی دا
بیسو خمو د پوره کراچی اورو کنه
وہ خصوصی طور پر میٹرول کے لے کر کل کل سے واقعات اکثر کی گئی لگا مطلب جمعات کے اعلان واورو معشوم رکشے ہوئے دے دمنگ تو توجہ آ طرف لڑا شی جب بچا اگڑے نہیں
او د خار د بلدیټا ون سیدون کې لطیف الرحمن وای د خبرونو د دومره پیره کې اچولی چې د کور سره نږدې سکول ته هم شومان نیوازی نه لیږي
سار په خپل بوزه مواپسی کې وین میلا ګول لای
مخکې
داسې نه و سار هغه خپل پلا دروځي مخ خپل راته خو اس لګا دی چې پیره لاس سنڅ اقدام کول پکار ده
د خار د ګولی مار سیمه اوسیدونکو محمد حیات داوه کوي او په خپل علاقه کې د یو سکول نو مخلي چې د هلته مشومه تختول شوې ده او وس د بچی د ویرنه د سکول ته نزي
مونږ داسې اوردو چې مونږ دلته برېډ وی سکول دی غیره دروازه مخ کې و جینې غوښوي دا وړه تقریبا سلور کالو دا برېډ وی سکول د مزبه په خپل سبق ویو د مخامخ پورې دلته کې میډیا کې د برېډ وی پبلک سکول
د برایت وینیم سکول د کوم کارمند د نشټوالي لقبل موچي د سکول سره په گاون کې د یو دکاندار نه پښتنه وکړه چې آیا دغه سکول نه کوم ماشوم به درک شوي دي
سنا ته بہت کچھ ہے مگر یہاں ہوا نہیں ہے
دیوای ما هم د غشنډيري خبري اوریدلې خود د سکول نه کوم ماشوم نه دی ورک شوي او کوم ورک شوي وي مور پلایر به راغلی وي د سکول نه به د خپل ماشوم تپوس کړي وي بل لور تر خار د بیلابلو سیمو اوسیدونکو وای ټول خلک په بیره کې دي چې ماشومان یې سوک ونه تختوي او ځای رسنۍ هم دغه ډبل خبرونه خبروي چې پنجاب صوبې کې د 900 نه زیاتو ماشومان تختول کېدو وروسته د کراچۍ په ځینو علاقو کې ماشومان تختول شوي او په ځینو علاقو کې بیا دغه ډبل پیخي ناکام شوې دي په دغه اړه مو چې د کراچۍ ښار د لوی دی زون د پولیس مشر ډي آی جی ذوالفقار لاړک نه پښتنو کړ نو هغه ویل دا تشې افواګانی دي هیڅ حقیقت نه لري پولیس افسر ویل وړپوړو چارواکو یې وخت په وخت دغه خبره کړې ده چې خاریان دی بیریږي نه او که داسې قسمه مشکوک سړی یا گاڑی په اړه خبريږي یا ویني په وخت دی پرې پولیس خبروي بل لور ته د پولیس لخوا شخصي سکولونو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې خپل بهرني دیوالونه اوچت کړي او په دروازو ساتونکو ودروي فضل عزیز وایس اف امریکا ریډیو ټي وی کراچۍ
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي
چې موږ خپل حوصلې نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي
وی او ای دیوا زی دی
وی او ای دیوا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د ډیو ټلویزیون دغه یو ساته خبری خپرونه واوریده په ټلویزیون هم ولیدا. دا خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو په ویب سټ باندې بیا هم لیدای شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com. د دې نه علاوه د ډیوا ریډیو فیسبوک باندې تاسو د ډیوا ریډیو د سیمې په حواله سره د نړۍ په حواله سره ویډیوګانې لیدای شئ. فیسبوک پته ده voadiva او ټویټر آی ڈی که تاسو د ډیوا ریډیو فالو کوئ نو هر وخت به ځان د تازه خبرونو نه باخبره ساتلی شئ. د ټویټر آی ڈی ده @voadiva. دغه د ټلویزیون برخه لږ سات کې سرته رسیږي. د نه پس په تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام ته غوږ کړئ. کوربه به سردار علي ټکر سي. تاسو نه تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو. الله پامان.